السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې چې تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي اورئ. افغان حکومت له امریکا غواړي څو د دغه هیواد په اړه د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کې د تروریزم په لمنځه وړلو ډیر تمرکز وشي. نور مهم مطالب هم درته خبرو. دا چې د امریکا متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ په دنده کې سل ورځې پوره کیږي، د افغانستان په اړه د غوسل روزو کې څه کړي دي، په دې اړه درته په یو رپورټ کې تفصیل اورو. په دې شرط چې پروګرام له سره واورئ. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته ملالۍ بشیر اوروي، دا پکې راغلي چې ترکیه وایي د دې هیواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه او سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې پر کورد سخت دریځو بمباري کړې ده. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره نن په ماسکو کې وګوري. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
پولیس مشرۍ مانی وای چې له فساد سره ګټوره مبارزه د دې لامل شوې چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې وړ وګرځي. د افغانستان مشرانو جرګې د بلخ وروستۍ پیخې د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. او د افغانستان د قومونو او قبایلو وزارت له قومي بنسټونو غواړي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د مخالفینو په وړاندې خپل غږ پورته کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشرۍ مانی وای چې له فساد سره ګټوره مبارزه د دې لامل شوې چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې وړ وګرځي. د ولسمشر غنی د ویاند دفتر سرفرست شاه حسین مرتضوی دغه سرګندونې د یوناما د هغه ریپورت په خبرګون کې وکړي چې پر وینا یې فساد پر دولتي بنسټونو د خلکو باور ته زیان رسولی دی. دا اقدامات د دې لامل شوي چې افغانستان د نړیوالو د نوې پاملرنې په سر کې ځای ونیسي. زموږ ټول نړیوال همکاران چې په خوی په دې برخه کې په افغانستان نیوکې کولې، اوس مهال د افغانستان د اقداماتو څخه تود هرکلی کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې چې نن یې خبر کړی، که څه هم افغان حکومت د فساد ضد مبارزه کې اقدامات کړي، خو لا هم دغه پدیدې پر سولې، تلپاتې ثبات او پر دولتي ادارو د خلکو باور زیانمن کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګې د بلخ وروستۍ پیښې د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې. محمد علي مزدیار چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله، ویل هغه کسانو چې په دې مسله کې غفلت کړی باید لوی سرنوالۍ ته وروپیژندل شي.
هغه کسان چې په دې مسله کې غفلت کړی دي، دا باید تحقیقات وته او لوی سرنوالۍ ته معرفي شي، تحقیق وشي، په خپل جزا کې ورسیږي. ځکه چې زمونږ او تاسو د سل نه زیات تر دوه سلو پورې د مونږ او تاسو فرزندان پالته شهیدان شو.
په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو د دغه پیښې په تړاو د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي او لوی درستیز خدم شاه شهیم له استعفا او هرکلی وکړ. وی ویل هغه کسان چې په دندو کې پاتې راځي باید خپل ځای نورو ته پرېږدي. د افغانستان د قومونو او قبایلو وزارت له قومي بنسټونو غواړي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د مخالفینو په وړاندې خپل غږ پورته کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال نن د ترهګرۍ په وړاندې د ملي بسیج په لور د قومونو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امنیت پر راوستو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په رول ټینګار وکړو.
ټول مهم په داسې ملي مسایلو کې د ملتونو عکس العمل هیله ده چې بالاخره زمونږ همدغه معزز مشران، سپینګیري، همدغه علما په دغه برخه کې یو ګام پورته کړي او د خپلو اولادونو د قتل عام مخه ونیسي.
په دې غونډه کې یو شمیر قومي مشرانو هم په خلکو غږ وکړ چې له خپلو ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او د مخالفینو په وړاندې متحد شي. له امنیتي ځواکونو څخه په داسې حال کې د ملاتړ دا غونډه جوړیږي چې د تیرې جمعې په ورځ په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو د وسلوالو په یو ډلهیز برید کې د ملي اردو لسګونه غړو ته مرګ ژوبله واوښته. کورني خبرونه پای ته رسیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د امریکا مرکزی قوې قومندان جنرال جوزف ووتل تاجکستان ته تا د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د رحمان دفتر وویل چې دوی د پوځي او د پوځ په برخه کې پر تخنیکي همکاریو او همدارز یې پر سیمه ییز امنیت او ثبات خبرې وکړې. د پوځ تخنیکي برخه عموما د وسلو او خدماتو پلور تول کیږي. رحمان او وتل له افغانستان سره پر پوله د تاجک سرحدي قواو د پیاوړي کولو په اړه هم خبرې وکړي. دا خبرې شاوخوا دوی میاشتې وروسته له هغه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له رحمان سره د لیدو پر مهال ویلي و چې په تاجکستان کې د روسیې له نظامي اډې په ګټه سره د تاجک افغان سرحد د دفاع لپاره به ګډې هڅې زیاتې کړي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د قبایلی سیمو د پارچنار ښار اداري چارواکی عارف خان وایي چاودنه په یوه منی بس کې شوې چې د شیعه اقلیت سیمې کورم ایجنسی څخه د تیرېدو په حال کې وو. په دغه سیمه کې له ډېره وخته نژادي تاوتریخوالی روان دی. عارف خان وویل چې په نهو وژل شویو کې یوه ښځه او دوه کوچنیان شامل دي. د وویل چې په دې چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستانی طالبان او نورې سنی سختدریځې ډلې په پاکستان کې پر شیعه اقلیت حملې کوي او هغوی له اسلامه وتلې ګڼي. د هغه ازبک سړي چې سویډني چارواکي یې په سټاکهوم کې د روانې میاشتې په لومړیو کې پر خلکو د ټرک وروستلو تور پورې کوي، خپلوان وایي چې د ده ورور په ازبکستان کې نیول شوی دی. د دغه کس خپلوانو ازادي راډیو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې د حمله کوونکي رحمت عاقلوف 44 کلن ورور عالم عاقلوف تیره ورځ په خپل مورني ښار سمرقند کې ونیول سو. دوی وویل چې چارواکو د ده د نیول کېدو په اړه هیڅ توضیحات نه دي ورکړي او هیڅ چا ته اجازه نشته چې له ده سره تماس ونیسي. ازبک چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. 9 کلن رحمت عاقلوف په سویډن کې په توقیف کې دی، چیرته چې څارنوالان وایي د په سټاکهوم کې د اپریل په 10 نیټه پر لارویانو یو غلا کړی ټرک وروست او 4 کسان یې وژل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې داعش رحمت عاقلوف وروسته له هغه استخدام کړی و چې دی په 2014 کال کې له ازبکستانه سویډن ته ولاړی. ترکیه وایي د دې هیواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه او سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې پر کورد سختدریځو بمباري کړې دي. د ترکیې پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د حملې په سنجار کې د کردستان کارګر ګوند د مخنیوي په هدف سوي وی چې په ترکیه کې د حملو لپاره وسلې او مهمات لیږل. د کردستان کارګر ګوند په ترکیه، امریکا او اروپایي اتحادیه کې تروریسته ډله اعلان سوې ده. کردستان کارګر ګوند په سنجارو کې وروسته له هغه ځای وموند چې داعش سیمه لاندې کړی او کردستان کارګر ګوند د یزیدي اقلیت مرسته وکړه. داعش په 2014 کال کې د یزیدي اقلیت ځپل پیل کړل. د کورد پوځ یو مشر قومندان جنرال سمی بوسالی وویل په سنجار کې ترکی هوایي بمباریو 15 کورد پشمرګه سرتیري وژلې دي. ترکی په دوامداره توګه د عراق او ترکیې پر سرحدي سیمو بمباری کوي، چیرته چې د کردستان کارګر ګوند سختدریځې ځای پر ځای دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره نن په مسکو کې وویني. د دغه سازمان عمومي منشي لامبرټو زانیر له دوشنبې څخه تر پنجشنبې روسیې ته سفر لري. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي روغتیایي کارکوونکي چې د یاد سازمان د څارونکي په توګه یې د اوکراین په ختیځ کې کار کاوه هغه مهال ووژل سو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو موټر په مځکه کې ایښودل شوي ماین باندې وخوت. لامبرټو زانیر دوامداره د جلا غوښتونکو د تهدیدوونکي چلند او د څارونکو د حرکت پر وړاندې د محدودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مو اوریدل. دا او د افغانستان مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. ازادي راډیو په دغه یو ساعته پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو غواړي د دغه هیواد په اړه په نوې پالیسۍ کې د تروریزم لمنځه وړلو ته زیاته پاملرنه وکړي.
د دې بیسمو د مشورې نه چې جوړېدلې ځکه دا پرچې د افغانستان لپاره د بل تروریزم سره مبارزه موثر او اغیزمنه غواړو.
ورسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس وویل چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي، د افغانستان دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دغه هیواد کې تروریستان تمویل نه کړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنن، زیرا تروریست ها مانند اژدها های هزار سری هستند که با هیچ دولت وفا نخواهند داشت.
په اروزگان کې دینی عالمانو د افغان پوځیانو مبارزه وستایله.
چې د دولت خلق دی امر په معروف کوي نه له منکر کوي او مقاتله کوي د اهلی فتنه سره حق نه پټوم حق وایم د دغه امت درجه والله د صحابه و ده.
نور محمد طالب هم درته خبرو د پروګرام دویمه نیمه د ازادي او ریدون کې خبرونه ته ځانګړې ده. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي امریکا باید د افغانستان په اړه په خپلې نوې پالیسۍ کې د تروریستانو مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت غوښتنه د تروریزم سره په اغیزمنې او جدي مبارزې ده او د ختمولو لپاره باید ګډ کار او هڅې وشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د تروریزم سره له مبارزې په برخه کې د امریکا پخوانۍ پالیسي ناکامه وه او په نوې پالیسۍ کې باید د جنگ پر ځای له طالبانو سره سیاسي روغی جوړې ته لومړیتوب ورکړل شي. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې
په داسېل کې چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته په خپل سفر کې ویلي چې افغان حکومت ته به د ډونالد ټرمپ پالیسۍ اعلان کړي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې امریکا ته پکار ده چې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره ترهګریز مرکزونه چې په هر ځای کې وي له منځه یوسي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پالیسۍ جوړولو په اړه د افغان حکومت څخه مشوره اخیستل شوې او افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو خپلې غوښتنې شریکې کړي.
کامل استراتیژي به زموږ له مشورې نه شي جوړېدلی ځکه دا ستراتیژي د افغانستان لپاره ده. بینن نه د افغانستان حکومت نظر اول دی بل تروریزم سره مبارزه مؤثره او اغیزمنه غواړو په دې معنا چې تروریزم شیرته دی او لکه مزایره څنګه به غوښتل.
خغل مینهپال وایي د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت دنده نه ده بلکې دا یو نړیوال مسولیت ده او په وړاندې د سیمې او نړۍ په کچه مبارزه اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ په یو ناڅافي سفر کابل ته راغی او په یو خبري ناسته کې ویل چې افغانستان ته د سفر هدف دا ده چې د افغانستان موجوده وضعیت وڅېړي او د حل لپاره په ګډه کار وکړي. خغلی ماتیس ویلي په افغانستان کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو دا او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداراز ویلي چې د ملي یووالي حکومت ښه رهبري لري او د ډونالډ ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي به افغان حکومت ته اعلان کړي. د هغه په خبره 2018 کال به افغان ځواکونو ته یو ستونزمن کال وي خو دوی به د دغو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې امریکا د تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلی او په تیرو شاوخوا 1400 کلونو کې د دې پر ځای چې ترهګري په افغانستان کې کمه شي نوره هم زیاته شوې. له دې ډلې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله زمي وایي په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ ناکامېدو دوی اړ کړل چې په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي او له سره پرې غور وکړي. ښاغلی زمي وایي امریکا ته پکار ده چې په خپل نوې پالیسۍ کې د جنگ پر ځای سیاسي روغې جوړې ته لومړیتوب ورکړي او د سیاسي مذاکراتو لار خپل کړي.
نو کدی د جنگ لار غوره کوي نه یوازې طالبان دي بلکې نوي ترورستي ګروپونه لکه داعش چې دا به ډېر ورته مشکله وي او ډېر ورته چیلنجنګ به وي چې امریکا د نظامي لارې څخه مخته په افغانستان کې کامیابه شي او یا دې هم په سولې باندې تمام شي ځکه نه یوازې افغان طالبان او افغان دیني سیاسیون د امریکا د حضور مخالفت کوي بلکې په سیمه کې ډېر هیوادونه دي چې ډېر واضح وایي چې امریکا باید د امریکا حضور مشته تهدید.
ښاغلی زمي وایي امریکا باید په خپله نوې تګلار او پالیسۍ کې په افغانستان کې خپل نظامي حضور کم کړي سو مخالفې ډلې بین الافغاني سولې ته زړه ښه کړي. د ده په باور امریکا په افغانستان کې له نظامي لارې بریا ته نشي رسېدی او د حل لاره یوازې روغه جوړه او سیاسي مذاکرات دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری سل ورځې په پوره کېدو دي. په متحده ایالاتونو کې سل ورځې ځانګړی اهمیت لري. رسنۍ د ولسمشر د سل ورځو د کار په اړه راپورونه خپروي. ډونالد ټرمپ اسوشیټیډ پریس خبری اژانس ته په مرکه کې ویلي دي چې د تر بل هر ولسمشر په سل ورځو کې ډیر څه کړي دي. د افغانستان په اړه ډونالد ټرمپ په تیرو څو باندې درې میاشتو کې څه کړي دي، په دې اړه احمد شیبر جزئیات راټول کړي.
ډونالد ټرمپ د ولسمشر د انتخاباتو د مبارزې په وخت افغانستان نه یادوه. ډیر په دې باور وو چې د لاره تک سره د افغانستان مسله هیر شي. کله چې تیر کال د نومبر د 8 منټې په انتخاباتو کې بریالی شو، ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون لنډې خبرې وکړې، خو په خپل ویناو کې د افغانستان مسله لا پامه غورځولې و. بیا کله چې د جنوري په شلمه د لوړ مراسم تر سره کړل، نږدې درې اونۍ وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته ارګ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر همکاري او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مربوطو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د نړۍ له یو شمېر نورو ولسمشرانو سره هم خبرې کړې وې چې له دې سره بیا هم داسې فکر کېده چې د افغانستان مسلې ته جدي پاملرنه نه کوي. خو نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل چې د افغانستان د وضعیت د معلومولو لپاره خپل استازی کابل ته لیږي.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan to find out
Dai way is General McMaster Afghanistan ta astawam tar to hal ta da wchiri che mush da khpul afghan sharikano aw da NATO da mutahidano tar tsang tar dawl par makhtak kawale sh دولس مشر ټرمپ د ژمنه نږدې اونۍ وروسته تر دې اعلان عملی شو او د د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کابل بیا اسلام آباد او تر هغه وروسته نوی ډیلی تبلړ. د ماک ماستر د دې سفر په اړه لږ جزئیات خبر شو، خو امریکا ته د هغه تر ستنېدو وروسته د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس کابل تر راغی. د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د متخصصینو یو ډله ورسره راغلې ده تر څو د افغانستان اوسنۍ وضعیت وڅېړي او حل لارې ورته ولټوي.
مخ په افغانستان کې ستونزې ارزو، په دې هیواد کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو ده او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده.
د امریکا د دفاع وزیر دا خبره چې د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو نه ده، شاید دا مفهوم ولري چې په واشنگتن کې نوې اداره د افغانستان مسلې ته ډیر اهمیت ورکوي. له مشکوکو ترستانو سره د جګړې په برخه کې تر اوسه ټرمپ په عمومي ډول د داعش د ځپلو ژمنه کړې ده چې په دې ترس کې په افغانستان کې د اپریل په 14مه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش سمڅې په یو ستر بم چې د بمونو مور ورته ویل کېږي وویشتې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي چې دا حمله په حقیقت کې د سیمې هیوادو ته د ډونالډ ټرمپ یو خبرداری و.
سیاسي علومو کې ویل کېږي چې په سیاست کې ډېرې خبرې نه کېږي بلکې پوهاول کېږي.
تمه ده چې د می په 15مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادو د ولسمشرانو غونډه وشي. داسې ښکاري چې تر دې غونډې مخکې به د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پالیسي روښانه شي. په کابل او بغداد کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد ازادي راډیو ته وویل
مسله افغانستان
ډیره
بحث
اس پیلان از طرف تیمه د وای د افغانستان پر مسله د امریکا د نوی حکومت یو ډله بحث کوي. په دوه یا سباندې اونې یو کې به د ستراتیژي بشپړ شي او هیلمنیم چې پوتې راتو کلونو کې چې د امنیت په برخه کې کومي کمزوري وي د هغه مخه پکې ونیول شي. خلیل زاد زیاتوی چې د هیلمندې چې د ډونالډ ټرمپ اداره به یوازې په امنیتی برخه کې نه په اقتصادي برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو ویلي دي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې 8400 دی زیات شي. کابل له دې وړاندې سره موافق دی او په ورته وخت کې له واشنگتن د هیله لري چې افغان ځواکونو ته پر مختللي وسلې ورکړي او شی وروزي. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکایي مقامات وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداری ورکړې چې له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري به د افغانستان جګړه لا نوره پیچلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان چارواکو او ولسي جرګې د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو روسیه بیا ردوي چې ګواکې دا هیواد له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. رضوان مراد او نور جزئیات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي پوځي مقام په حواله وایي روسیې له 1300 را په دې خوا طالبانو ته د وسلو او مهماتو ورکول زیات کړی دي. دغه مقام د نوم نه خودلو په شرط ویلي روسیې په دې نامه چې طالبان له روسی وسلو څخه د داعش پر ضد کار اخلي دغه ډلې ته سپک او درنې ماشینداري ورکړي دي. خو دغه امریکایي چارواکي په وینا طالبان دا وسلې د افغانستان په جنوب کې چیرته چې د داعش فعالیت کم دی استعمالوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه پر سپ کابل کې ویل طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو پړندې خمندې او د جیمز ماتس په خبره دا پوځي مرسته به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش که څه هم له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته نه تایید او نه هم رد کړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسلوالې ډلې تمویل کړي باید له افغان حکومت ملاتړ وکړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست ها مانند اژدها های هزار سری هستند که با هیچ دولتی وفا نخواهند داشت. ما از تمام کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین دعوت میکنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
د امریکا دفاع وزیر وایي که افغانستان ته له بهر څخه د وسلو او پوځي مهماتو انتقال د افغان حکومت له لارې نه وي، نو دا له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د روابطو او پوځي همکارۍ په اړه څرګندونه کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم روسیې ته رانه کړې ده چې هڅه کوي طالبانو ته مشروعیت ورکړي. بلور ته د افغان حکومت اجرایی ریاست په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې په ترڅ کې طالبان یو سیاسي ډله ګڼلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی هم له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري د افغانستان لپاره خطرناک بللې ده او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي عکس العمل څرګند کړي. د روسیې حکومت بیا وایي چې له طالبانو سره د دې هیواد تماس او اړیکه د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د روسیې اتباعو امنیت خوندي شي او دا ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په اروزګان کې دینی عالمانو وویل چې طالبان د جګړه د قدرت ترلاسه کولو په هدف کوي. دوی دا خبره نن سه شنبه په مرکز ترینکوټ کې په یو غونډه کې وکړه. دغو دینی عالمانو همداراز ویل چې په افغانستان کې جهاد نه دی روا او هغه څوک چې جګړه کوي هغه د بهرنیو په لمسون تیروتی دي. نور حال شریف الله شرافت په دغه رپورټ کې راکوي.
د اورزګان د علماو شورا وای وسلوال طالبان د بهرنیو په لمسون په افغانستان کې جګړه کوي او په خبره چې دا جګړه د اسلام له نظر نه روا ده. د اورزګان ولایت د حج او کافور ریاست رئیس مولوی حمدالله عبدالی د وسلوالو طالبانو روانه جګړه په افغانستان کې نامشروع بولي او په خبره چې دوی د پاکستان، ایران او روسیې د ګټو لپاره جنګیږي او غواړي چې د هغوی په مرسته واک ته ورسیږي. نوموړي له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور دې د بهرنیو په لمسون نه جنګیږي او نه دی هم د بیګنا افغانانو ویني تویوي او له افغان دولت سره د خبرو له لارې خپل ستونزې حل کړي.
راسه د خدای د پاره جنگیږي، راسه رکشنه د علماو سره، راسه په سیاست کشنه، راسه په عدالت وکټه او کده دنیا نن ته په خپل لاس کې ام روسیه گیر کړي، ام ایران گیر کړي، ام پاکستان گیر کړي د خپل منافعو د پاره. یو روی د خدای بل د قران و تا تمیدا توسیه د چ الله و الا علکم تتفکرون په دنیا او الاخره. ری و هم په دنیا کې د اعمال د ټوله د عقل خلاف، ری و په اخرت کې د عمل د نتیجه په اخرت کې نه لري.
شاغلی مولوی حمدالله عبدالی په پاکستان کې د جمعیت اسلامی ګوند د مشر مولانا فضل رحمان هغه خبرې هم په کلک رد کړې چې ویلې په افغانستان کې جهاد روا دی. له دې سره په اورزګان ولایت کې د محکمو رئیس مولوی محمد جان هم ورته څرګندونې لري. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونه د خاورې د دفاع لپاره جګړه کوي او هغه څوک چې په وړاندې درېږي د هغوی مرګ روا دی او ترهګر ورته ویل کیږي.
چې د دولت خلق دی امر په معروف کوي، نهی له منکر کوي، او یو قاتلون اهل الفتن او مقاتله کوي د اهل فتنه سره، یعنی د بغات سره، مرقات شریف وای د باغانو د یاغانو سره. یعنی زه حق وایم، کوم حق و نه ویل زه په اخرت ملجم سم پلیجام ته دوزخ. من کتم علمن الجب بلیجام من النار. چاکه کتمان د حق وکي، د علم وکي، کایزناک به چې په ورځ د اخرت په کایزه د ور حق نه پټوم، حق وایم. نو هغه دا خلک دي چې د باغیانو سره، د یاغیانو سره جنګیږي، دغه علامه ده، دغه امت درجه والله د صحابه و ده.
د اورزګان ولایت د علماو شورا دغه خبری پر داسې مهال کوي چې د تیرې جمعې په ورځ په شمالي ولایت بلخ کې پر 209 شاهین کلي اردو د وسلوالو طالبان په برید کې لسګونه د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د یادونې وړ ده چې د علماو شورا د یادو سرتیرو روح ته د مغفرت دعا هم وکړه او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه یې په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتنه وکړه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. همدارز د ماخام لوو د سهار تر و بیا په همدغه څپه امریکا غاښنا راډیو هم اوریدلی شي. د ولسی جرګې منشي د دې جرګې پخوانی مرستیال ظاهر قدیر د داخلي دندو د اصولو څخه په سرغړونې تورنوي عبدالقادر ازازي وطن دوست د سې شمې پرس ازادي راډیو ته ویل ښاغلي ظاهر د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې د نوموړي د مرستیالۍ په وخت کې تصویب شوی. ښاغلی ظاهر قدیر د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل هیڅوک دا قدرت نه لري چې د ده په خبره ولسی جرګې ته د نوموړي د راتګ مخه ونیسي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زاسی وطن دوست وایي د دې جرګې غړی ظاهر قدیر د کورنیو دندو هغو اصولو ته چې په جوړولو کې نوموړي په خپله ډېر رول لرلو درناوی نه لري. ښاغلي زازي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې ظاهر قدیر د ولسی جرګې لومړی مرستیال و دا پریکړه وشوه چې په هره جلسه کې یو غړی شل ورځې غیرحاضري وکړي ټول امتیازونه ترې اخیستل کېږي او د دې جرګې په ناستو کې ګډون نشي کولی.
دا د داخلي دندو اصولو ته بې پروایي او په خپل ځان د ده له خوا د قانون نه پلي کول ښیي او موږ ډېر تعجب وکړ چې دغه اصول دوی په خپله جوړ کړي هغه وخت چې د ولسی جرګې مرستیال و او اوس یې په وړاندې اعتراض کوي.
د دغه جرګې د کورنیو دندو د نوې لایحې د درېویمې مادې د دویمې فقرې له مخې د ولسی جرګې په غونډو کې که هر غړی شل ورځې غیرحاضري وکړي خپل ټول امتیازات له لاسه ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولی. خو د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر چې تیر کال د دغه جرګې لومړی مرستیال و د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویلي هیڅوک دا توان نه لري چې د جرګې ته د نوموړي د راتګ مخه ونیسي.
څلور میاشتې کېږي چې له خپل معاش څخه خبر نه لرم او نه مې اخیستی. یو کال نورې هم قطع کړئ خو په کومه ورځ چې زه د ملي شورا دروازې ته راشم نو زه بیا نه بهزاد یم او نه بل څوک. زه به هغه نر وګڼم چې زما په وړاندې ودرېږي.
د عبدالقادر زازی د دې خبرو په اړه چې د ښاغلي ظاهر یادې څرګندونې د قانون په وړاندې بې پروایي بللې د ښاغلي ظاهر قدیر نظر هم واخلو خو د پرله پسې اړیکو باوجود بریالي نه شو. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو څخه د سرغړونې په تړاو تر دې مهاله د دې جرګې له نهو غړیو څخه ټول امتیازات اخیستل شوي او ولسی جرګې ته د راتګ اجازه نه لري. ښاغلي زازی وویل دغه نه تنه نور نشي کولی چې د دې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوز نن د تحریکی طالبان پاکستان د ډلې څلور غړي اعدام کړل. پوز وایي دغه اعدام شوی د ملکی وګړو په ګډون پر پوز او پولیسو په خونړیو حملو کې لاس درلود. له دغو اعدامونو سره په یو وخت نن پاکستانی چارواکو په کورم ایجنسۍ کې په یوه چاودنه کې د لږ تر لږه لسو ملکي وګړو د وژل کېدو او شاوخوا اتو تنو نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
په کورم ایجنسۍ کې د نننۍ چاودنې سره په یو وخت پوز په یو بیان کې وویل چې په اعدام محکوم شوي د طالبانو څلور غړي نن د خیبر پختونخوا ایالت په یوه زندان کې اعدام کړل. د پوز په وینا دغو اعدام شوو پر ملکیانو، پولیسو او سرتیرو په حملو کې لاس درلود او د هیواد پوځي محکمې په اعدام محکوم کړي وو. څلور واړه اعدام شوي د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د پوځ ځواکمن لوی درسیس قمر جاوید بجوا تېره اونۍ تایید کړه چې پوځي محکمې دیرشو سخت دریځو ته د اعدام سزا ورکړې ده. په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي په 2014 کال کې د وسلوالو طالبانو تر خونړۍ حملې وروسته چې په نتیجه کې له 150 زیات کسان چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي ووژل شول پاکستان د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې سختو اقداماتو ته مخه کړه. یوې هم په پوځي محکمو کې د سخت دریځو محاکمه کول دي. د فرانس پرس په وینا پوځ چې په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیات کوي دغه لنډمهاله استثنایي اقدام د دې لپاره کړی چې حکومت ته زیات وخت ورکړل شي چې د جنایتونو د څېړلو لپاره جزایی او عدلی سیستم کې اصلاحات راولي. د فرانس پریس په لیکنه دغه اقدام پر امنیتي وضعیت پام وړ مثبت اغیز کړی دی. هغه قانون چې پر اساس پوځي محکمې تاسیس شوی و اعتبار یې په جنوري کې ختم شوی و. دغو محکمو تر هغه وخته په خونړیو حملو کې د لاس لرلو په تور 149 تنه په اعدام محکوم کړي او پر هغوی د دغې سزا د عملي کېدو امر کړی دی. پر 12 محکوم شوو د اعدام حکم تطبیق شوی و. خو کله چې په 13 فبروري کې د سخت دریځو په نویو حملو کې 130 کسان ووژل شول، د پاکستان مرکزي پارلمان د 2 نورو کلونو لپاره د دغو پوځي محکمو د اعتبار موده وغځوله. د روانې میاشتې شمیرې ښیي چې له کله چې دغه پوځي محکمې تاسیس شوي 161 تنه یې په اعدام محکوم کړي او په نننیو 4 اعدامونو سره د ټولو اعدام شوو شمیر 28 تنو ته رسیږي.
په پاکستان کې مو د تحریک طالبان پاکستان د 4 غړیو د اعدام خبر واورید. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. 4:30 بجې دي. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه له مرزي احمدزی مه هیروي.
د افغانستان د قومونو او قبایلو وزارت له قومي بنسټونو غواړي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د مخالفینو په وړاندې خپل ژغ پورته کړي. ولسمشر ماڼۍ وایي چې له فساد سره ګټوره مبارزه د دې لامل شوی چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې وړ وګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دوی ارزونه شی د تیرو کلونو په پرتله 6 کال په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د کاروبار وضعیت په سلو کې 116 دی. ولسمشر ماڼۍ وایي له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نښه کړي. د امریکا مرکزی قوې قومندان جنرال جوزف ووتل تاجکستان ته تا د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د پاکستان په پا قبایلي سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او ترکیه وایي د دې هیواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه او سوریه په شمال لویدیځ سیمو کې پر کورد سخت دریځو بمباري کړې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالۍ شپږم پړاو نن رسمن پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې نن امرخیل د سرمیاشت د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. ښاغلی روفي وایي دغه سیالۍ د کابل د لس لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې ترسره کیږي او 11 ورځې دوام کوي. نوموړی وایي چې د دغه سیالۍ هدف دا دی سو د شاهین آسمایي لوبډلې ته غوره سیری معرفي کړي. د کابل د میلون لیگ سیالۍ په لومړۍ لوبه کې نن د کابل کینګز لوبډلې د المصافي پامیر رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ فین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د المصافي پامیر لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوځېدو په ټاکلو 6 اوورونو کې 102 منډې هدف جوړ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ فین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د المصافي پامیر لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوځېدو په ټاکلو 6 اوورونو کې 102 منډې هدف جوړ کړی. د کابل کینګز لوبډلې وکړای شول چې ورکړل شوی هدف په اسانۍ سره د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره په 1500 اوورونو کې پوره کړي. د کرکټ د میلون لیگ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2013 کال کې په کابل کې پیل شوې چې له 2 کلن ځنډ وروسته نن 4م پړاو پیل شو. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه سپورتنګ د اسپانیول د فوټبال ټیم سره لوبه لري. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې پیلېږي. دغه راز ګرانادا د مالاګا د فوټبال ټیم سره د شپې 11 بجې لوبه کوي. د خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com باندې لیدلای شئ. او وروستی راپور. ترکیه وایي جنگي الوتکې په عراق او سوریه کې د کورد وسلوالو سنگرونه په نښه کړي. د ترکیې پوځ نن په یوې اعلامیې کې ویل د عراق په سنجار سیمه کې د کورد وسلوالو موقعیتونه بمبار کړي چې ترکیې ته د کوردانو د کارګر ګوند د وسلو او مهماتو د انتقال مخه ونیول شي. رضوان مراد او نور جزئیات.
د ترکیې پوځوي هوایي ځواک یې په عراق او سوریه کې هغه سیمې بمبار کړي دي چې کورد وسلوال ترې ترکیې ته د وسلو د انتقال لپاره استفاده کوي. د ترکیې پوځ د سه‌شنبې پر سپیوی اعلامیه کې ویل د عراق په سنجار سیمه کې د کوردانو د کارګر ګوند او د سوریې په شمال ختیځ کې د وای جی پی په نامه د کورد وسلوالو موضوعګانې وشتې دي. ترکیه متحده ایالات او اروپای ټولنه د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کې یو تروریستي ډله ګڼي. د کوردانو د کارګرګون وسلوالو د عراق په سنجار سیمه کې وروسته تر هغې خپل حضور او فعالیت پراخ کړ چې د غلطه د داعش لخوا د یزیدي اقلیت پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره ځانونه ورسول. داعش د 2014 کال په اوړي کې په سنجار کې د میشتو یزیدیانو پر ضد له تاوتریخوالي او زور زیاتی کار واخست. د ترکیې د پوځ یو لوړ رتبه قومندان جنرال سیمې بوسالی ویلي په سنجار سیمه کې د دوی په هوایي برید کې د کوردانو د پېشمرګه ملیشه ځواک 15 وسلوال وشل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په وینا د لومړی ځل دی چې ترکیه د عراق په سنجار سیمه کې پر کورد وسلوالو برید کوي. د ترکیې پوځ په تازه بمبارۍ کې د کورد وسلوالو یو بله ډله چې وای جی پي یادیږي هم په نښه شوې ده. متحده ایالات له وای جی پی یا د کوردانو د ډیموکراتیک ځواک څخه ملاتړ کوي او دا ډله د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد جګړه کې مخکښ مځکنی ځواک ګڼي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د ترکیې د هوایي برید په نتیجه کې د وای جی پی وسلوالو درې غړي وشل شوي دي. د کورد وسلوالو وای جی پی ډلې په یو بیان کې ویلي چې ترکیه الوتکو د دوی یو راډیو او مخابراتي او پوځي تاسیسات په نښه کړي دي.
لازادی راډیو مو واوریدل چې په ترکیه کې د ترکی ځواکونه البته د عراق په سنجار کې بمباری کړې ده. وروستی راپور ده چې په پکتیا مرکز ګردیز او اړوند سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتوالي د دې سیمې وکیلانو او مدني فعالان اندېښمن کړي. دوی وایي د دوی له ګرځېدو سره د خلکو ویره او ناامني زیاته شوې. نور حال سیمې داود تپان ورکوي چې په همدغه رپورټ سره به پروګرام هم ختمیږي. وروسته د ازادي اوریدونکو خبرونه مه هېروئ.
دا پکتیا ولسی جرګې ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان شکایت کوي چې په دې ولایت کې نه قانون وسلوال زیات شوی او خای ورستر بلې د دې ولایت په امنیت منفي اغیز وکړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رادیو سره په ځنګړو خبرو کې په حکومت د بیغوري تورونه پورې کړل او څرګند کړه چې د دې ولایت په مرکز او لرو پرتو سیمو کې د نامسؤول وسلوالو زیادښت اندېښمن کړي دي.
دا د ګردیز په ښار کې غیر مسؤول وسلوال تر پولیسو زیات دي، یعنی دغه سی خلک چې هیڅ مسولیت نه لري، هیڅ دند هم نه لري، هیڅ ضرورت ورته نه لري. ځینې ډلې ټپلې دي چې د ګردیز په ښار کې آزادي تڼۍ ګرځي، څه چې خوښي وي هغه ترسره کوي. د همدې موضوع په اړه موږ د پکتیا امنیت قومندان هم شورای ولایتي ته غوښتو او دا موضوع موږ ورسره شریک کړی، خو بدبختانه وایي چې تر اوسه پورې دغه موضوع په خپل ځای ده.
نوموړی دا هم وایي که چېرته امنیتي ځواکونه او امنیتي ادارې د منظم پلان له مخې په ښار کې د نامسؤولو وسلوالو د مخنیوي اقدام ونه کړي، راتلونکی به ستونزمن او ناامن وي. د نامسؤولو وسلوالو د زیاتوالي خبره په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې مشر سمیع الله پیوند هم وکړه. وی ویل چې دوی په ښار کې د ناامنۍ زیاتېدو ویره څرګند کړي او ولایتي ادارې ته شکایتونه هم کړي دي.
په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې په ټوله پکتیا کې ناقانون وسلوال رښتیا هم زیات شوي دي. د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو سربیره قومي مشران، ځینې مدني فعالان هم ناقانون وسلوال ګرځي. یو خو هم امنیت ته د خلکو خطر پېښي، بل اکثره په اختطافونو په امنیتي پیښو کې د دغه کسانو لاس ده.
د ولایتي شورا رئیس عالمیر بارامزوی هم همدا خبره ومنله او زیاته یې کړه چې دوی په ډېرو اداري جلسو کې حکومت ته خبر ورکړی ده او غوښتنه یې ترې کړې چې د سیمو د امنیت لپاره د نامسؤوله وسلوالو مخه ونیسي.
د ولایتي شورا موقف او غوښتنه هم همدا وه چې د غیر قانوني وسلې ګرځولو کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. تاسو ولیدل چې د ګردیز په ښار کې خلک اختطاف شول، حتی په شهادت ورسېدل. موږ ته د امنیتي ارګانونو لخوا ډاډ راکړل شوی ده که چېرته پایګیري ونه شوله نو دغه غږ به موږ بیا پورته کوو.
د ده په خبره که د دغه ستونزه مخه په خپل وخت ونه نیول شي، بیا به حکومت او ولس دواړو ته یو لوی سردي درد پیدا شي چې له کنټروله به یې عاجز وي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي محمد نواب منګل هم ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې خپل دغه اندېښنه چې د نامسؤوله وسلوالو زیاتوالي اندېښمن کړی داسې شریکه کړه.
د امنیت کې یو غاټه خلاره رامنځته کړې ده، خلکو ته تشویش پیدا کیږي او خلک خپل امید له لاسه ورکوي کله چې دوی د ناقانونه وسلوال ګوري. ښه خبره دا ده چې د پکتیا امنیتي چارواکي په دې برخه کې رغنده ګام پورته کړي.
د پکتیا امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی د ناقانونه وسلوالو د وسلو ټولولو لپاره د اقداماتو ژمنه وکړه او وی ویل دوی به د ټولو غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې ودرېږي.
معلومه ده وظیفه اشغال کړې ده،
یو څه ناڅه شکایتونه پر اختیار سره هم دا موجود دي، ولې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ما قوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي او د دېو د خلاصه کولو لپاره به
دا نه قانون وسلوالو د زیاتوالي خبره په داسې حال کېږي چې په تیرو شپږ میاشت کې د دې ولایت په مرکز ګردیز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې یو شمیر تجاران مطرح څیرې او یو شمیر نورو خلکو ته د نامسؤولو وسلوالو له لورې ستونزې پیښې شوې وې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوی نومنی. ستاسو د نورو پیغامونو سره راغلم. لکه چې تاسو هم خبري از څو ورځې وړاندې په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلوردو باندې بریت ډیره افغانان خفه کړی دي، او په دې اړه د ازادي رادیو لخوا هم بیلابل راپورونه خبره سو چې ستاسو دوستانو د خواخوږی پیغامونه هم دلته مشتراغلی، او غواړم د بیلګې په ډول یو څو درته خبره کړم. نور پیغامونه هم ورسره لرو، خو په ځانګړي ډول د لغمان ولایت د پوهنې ریاست په اړه شکایتونه سوي دي. د دې ریاست له مسؤلینو سره خبرې هم لرو. اوریدو ته راسره پاتې سئ. لومړی د بلخ ته پیش پاره ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
سلام علیکم. بعد السلام علیکم. د کارګر زنګ وی دا دي 209 کلو شاهین کلو اردو باندې حمله شوی ده. دا پیس دین باندې په هیڅ کا باندې روایت نه لري. هر چا چې کړی ده دا به خاینان، دا به دوزخیان، دا به بدبختانی. پرمانځ کې موږ نه دي خلاصې وو، شپخانه کې نه دي خلاصې وو، د جنگ په میدان کې راځه ته ودرې زغو جنگ راځه او په نر میدان باندې دا بوز دل عمل چې په جماعت خلک وزنې بیا ته وای وای د ما قران امریکایانو څه وزورې دي، تا دي قران دي، تا قران دنه دا دي کلام پاک ده، دې بلا دې په ټول افغانانو باندې وګرځي چې تس وزي د ټول لاسه خنجر ادا شامل په مر باندې راغلي امریکایان څه وزي ی غول لاس مول باندې غا شامل لاغله یو سپاره یو سپاره باندې امریکایان څه وزي خو پار مکتب کې مامور دل دل په زرا او زرا او کتابونه تاسو وته وځول قران شری په تاسو وته وځول بسم الله تاسو وته وځول تاسو خو قسم قران قران والی قسم خوړلې خلګیا څو کې نفس سره قران کوي بلکې حلالوي فاتت هم سم کال کې جات شروع شوی ده په اول ور باندې دغه قران خوړګي شروع شوی ده دا 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 ته دا اوسه پوری نه دې موږ څه 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 پکې نه دې موږ کومه څه څه پکې نه دې موږ پایا څه څه پکې او ګناګار به یو د خدای به یو خدای دې توبه قبول کړي بعد باقي ډاکټر صاحب عبد الله ته وایم چې ډیر ښه سړی مګر د تاسو په څنګه باندې سره ټول سوي دا ټول دا ایسای غلي دي په ټول ځوان قسم د تاسو په مزبون دي نه ونه کوه بیا تاسو څنګه راځه باندې چې په احترام وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت نه در سره په تماس کې یم. زما د افغانستان له جمهور رئیس نه دا توقع موږ کوو چې نور د افغانستان حکومت او د افغانستان مزګون خلک د نورو له لاسو څخه وژغوري. وسلام ده.
السلام علیکم. زه الحمد لله خبر کوم د پولیسي د قلوبو برکه وروره مشره در کوم چې ومن قتل مؤمن فجزاء جهنم. نظر السلام علیکم. الله وکي ومن قتل مؤمن فجزاء جهنم. سوق جو مسلمان نه حق قتل کی دا سوي چې جهنمي دي. موږ شربونی نه هله کو جدي څه کسان به ده مخه ونی سي. والسلام علیکم. السلام
د دې خوښنی سره باید ووایم چې دغه ځانمرګ تروسی او غیر سالم اسلامي غیر شرعي بریچ دغه وحشیانو په شاهین کولوردو کې تر سره کوي. د افغانستان کړیدل ولس په ژوندو کې د دغه دال خورو پنجابیانو غرامانو لپاره یو ځل بیا نفرت او کرکه نور هم زیاته کړه. دوی نشي کولای چې خپل شمو اهدافو ته ورسیږي. د افغان ولس خپل پوځیانو سره وړه پر وړه ولاړ دی او خپل ناموس به د ژوند تر اخره دفاع کوي. زه د دغه د اوحد شهیدانو کورنیو ته الله جل جلاله له دربار څخه صبر جمیل غواړم و من الله توفیق سر ورکو سنگر نه ورکو.
زه پکتیکا ولایت ته سره په تماس کې ما دغه د 209 شاهین قلوردو کومه ځانمرګ بریډ سي د وطن دشمنانو تر سره کړه. دغه یو وحشیانه بریډ وو د وطن د پاکو سربازانو په خلاف. موږ دا ډیره په کلکه سره غندو. الله تعالی دې دغه ملعون او منحوس چیری چې د افغانستان د دولت په خلاف باندې دغه چې عکس العمل نشکره کوي الله دې تباہ برباد کړي.
دوستانو استاسی راغلی پیغامونه او نظرونه و چې په بلخ ولایت کې پر 209 هم شاین کول اردو د بریټ پاړه مو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دسکا کې پرې شو. باید وایم چې دا څرګندونې د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، دغه خبرونه یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. لغمن ولایت خز موږ څوریدونکو د پوهنې د ریاست څخه شکایتونه کړي دي او دوی له چارواکو غواړي چې د غستون زی خبرې کې هم د ستونزې مې د لغمن ولایت معرف له رئیس محمد حضرت مجددي سره مطرح کړي چې دلته یې دراوروم. لومړی مې په لغمن ولایت کې د شونځیو په اړه ترې وپوښتل. دی وایي
مننه د لغمن په ولایت کې ټول کال په پیرو برنامو کې موږ یو شراکت نیسو.
د شونځي د نجونو او د لوکانو دي که څنګه که نه تنه د لوکانو دي تعلیمی نصاب پیل سوی دی
او متباکی حالکان دی
ملک
دی فیلن لپارا دیلہ الحمد لرمان طولہ کی منگا نت بند خونزے لری نخیالی خونزے لری ماشاءاللہ دیل فعال دی او دیل دی فعالیت پر ارتباب ناندی منگا دی نزارت آزا لری دی شراغ لری او حمدارنگا دی علماء دی اولیاء و شرا لری او وقت وقت دی پلان مطابق دی مساتب نجیبن کی نجیبن اور نکی او دعوی راپور روری او انشاءاللہ دیل فعال دی
بله. مجدد صاحب زه فقط غواړم د نمونې لپاره موږ د یو دوه درو اوریدونکو شکایتونه لرو، غواړم چې تاسو ته دروورم، تاسو د شکایت واوري بیا بیرته جواب راکړئ.
السلام علیکم، زه محمد شعیب د احمدی ما د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ سره تاسو راغیږم. محترم دلته دا یو میاشت زرا زما یو سیټوال سره د مکتوب د امضا لپاره مدیریت معرفت راځم. دا یو میا شهر اور رازم مدیر د معرفت نشته دی رازم اور رازم دوره 200 روپے کرای ور کوم مدیر د معرفت نه اخر من را د شماره را کوي لغمان تلاشه د معرفت هوټل پښتنه او کال ته دا د اوس لغمان تر هغه نه مغته لوحه لګیدلې دا معرفت هوټل په لیکل دلته مدیر د معرفت هم نشته دی دیخي علی شان ول صالح کی معرفت نشته دی مکاتب په نوم باندې دی خو معلم ما شاخلی مکتب کې او مکتب خو ما شاخلی او مکتب نشته شاګرد نشته دی بکسی راضی کو بازار کے پازاد ڈول خرچے گی کتاب سے خرچے گی پلاسٹکی پرسن دے ساگر پنوں راضی خرچے گی لرگی خرچے گی دے مکاتب استاد سے میں خواہش ہم دا زما دا پیام تر لوڑ پور مقامات ہو رہا سے تا سے لغمان والی میں مکی پخفرون کی ادا پختنے تھے کہ چلے شنگ ول سوالے کے معرفت بھی خیس خود دے معلمین نے معاش اخلی مدیر معاش اخلی وظائف تسول نزی تو السلام.
بله مجدد صاحب تاسو د دې بله د دې شکایت مو ورده چې تقریبا وې یو میاشت کېږي. بله
سوال ما ورده سوال ما واښتم زه دا مې چې موږ خو د ما د هرې ولسوالې په هغه کې یو امیر دې دې ولسوالې لرو د دې پښتن کې امیر دې وزارت لرو د دې پښتن کې نو دې دې ګرې لرو همدارنګ چې د ما راي نو په بعض نه وکي د دې ګران دې ګرې لرو معمول لرو عملی کار دیں نو بازار ته مثال ته یو نه پرنه چې یو نه دغه سره نه پرنه دی هغه خدای دی شي نو په شرط باندې چې نه چې دغه مطلب یا د معرفت باندې کسان نه او دغه را پور پر شمول مار چې نه دا انت د نظر ته دی لري د شورا غړي لري یا یو کمیټې لري څو کمیټې لري نو دا مې صحیح په کومې ماته وي د نظر ته دی نه ته وي دا نور کسان وي نو هغه را پور من تر کې نه ځای په تبا کې ځات نه وزه دا خبره ځکه من نه شي نو شو دې ځای نه کوي بل څه دی چې کتابونه خرڅيږي او متخصصونه خرڅيږي موږ کتابونه په خپل وخت زما سره د بوتان ملي ته تعلیمدار ته ورکوي د تعلیمدار ته ډېر په مکاتب کې څه څه کوي کچیر ته د نمونې طرف باندې یو کتاب یو بغیر ما ته پر شو خو صدا دی پلانی مکتب نه دی پلانی کس نه مونږه اخیسته ده او ما ته تجارت نه کوي نو بس دې کې مسلمان خو دا په هغه دی او هغه دی او دا په استرا سره
بله مجید صاحب یو بل اوریدونکی به هم در واورم رفیع الله نومیږي هغوی هم د لغمان څخه زنګ وهلی په همدې اړه شکایت لري تاسو یې لطفاً واورئ
السلام علیکم رفیع الله د لغمان ولایت د مصری کلانا د پیغام پردم د وزیر د معرف ته د لغمان ولایت د مدیر د معرف لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته توجه نه کوي او په مرکز کې مکتبو ته معلمان په سیمفو ته په وخت نه راځي توجه نه کوي او دا پرېده چې یو معلم مقرر کا جیبونه ډکا یا یو مدیر مقرر کا جیبونه ډکا بیخي د خپل د معرف نه بهار نه وځي زما د وزیر د معرف ته دغه پیغام دی چې د لغمان ولایت د مدیر د معرف باندې جدي توجه کوي او غږ پرې کوي خدای وکړي زما پیغام بار بار نشیشی و سلام
بله مجید سب دو دوی پیغام مو هم آرده دازم شر سب سو دیبه
نیل سوال وقت دیم هم دوز خبر تکرار و مسید که یو نفر رئیسی او مو که اوی پسبود بانی شی بدی مکتب معلم نسته یا بدی مکتب شاگر نسته یا بدی مکتب مدیر نسته دو خوره دیشی یو اپواحاد دی یو عملی امیزه نده و عملی کتن نده دیدی ایسی بعد مونگ بیامان شی دی نظارت رن لگو بر علاوه دیدینا د مرکز حیات راځي هغوی دي په مکاتبو باندې ګرځي او د مکاتبو راپور راوړي د دې په څنګ کې مونږ د تفتیش امنیت لرو دغه اوس هم د تفتیش امنیت د مونږ یو تعداد کسان په الیشن کې مسول دي چې هغوی د مکاتبو حالات څېړي د مکاتبو حالات ګوري یا حاضري او غیر حاضري په حالاتو باندې په نورو مسایلو باندې دي تعلیمي مسایلو باندې هغوی کار کوي او مونږ ته راپور راوړي یو وینا ده یو عمل ده او دا څه چې جبده کوي که یو نفر راغی یو شان د پلی ثبوت کړي زه هم دغې ځای کې خطر کوم زه استفا کوم که دا نیم ثبوت دي یو د خلکو خبر یو ثبوت ده نو خلک بار شوي او بله دا ده چې په دا مقرري کې یو مشکل مونږ لرو چې مونږ په اصطلاح د مراجعینو کې دا دغه کسان چې له فاکولټۍ نه خلاص شوي پوهنتون نه خلاص شوي هلډر معلمین نه پوهېږي چې د بیکاري کچه ډېره اوچته ده ډېره اوچته ده د دې په څنګ کې د جزو کچه ډېره ټیټه ده نو طبیعي خبره ده چې جز کمی نارتن کسان چې پاتې کیږي هغه به یو شکایت کوي یې نه مینه د مشال در تر مشه موږ د شور د مشه د دوه بستونه موږ اعلان کړو د دوه بستونه لپاره یو شلو شلو نه پر تر میه خسته د دوه بستا و شلو شلو لپاره د دې خاطر د اصلو نه پر کې د مینې نه پر شکایت کیږي هم دا رنګ موږ معلومی ضرورت دی تقریبا یو واټن یا سمشت د څو اټلس نه پر معلومی ضرورت دی د څو اټلس نه پر معلومی کې موږ ته چې کوم څلور نه نه پرو دا استادان یا مراجعین تر میه خشتي د استخدام پر میه راځي نو موږ د څه کوم څلور نه نه پرو د څو اټلس نه پرو یوه خبره چې نور نشي راځي خو دا څه وکړي او دا
مجد سب کتام تاسو دې پښتنې ته تقریبا جواب ورکړی یم زموږ د خبرونې اصول او مقررات غوول دي چې موږ باید د هر اوریدونکو پښتنې یا کوم مشکل چې لري هغه باید جواب کو یعنی تقریبا ورته پښتنې موږ د یو بل اوریدونکو څخه ملرو چې هغه د لغمان ولایت څخه دی بیا به تاسو هغه جنبندې تراسو د ورستۍ نظر یا شکایت چې تاسو مخکې د انجونو د الکانو د شونځیو یادونه وکړل دی په همدې ارتباط کوم شکایت لري او هم د کتابونو څخه تاسو واورئ
السلام علیکم سلامونه احترام د آزادۍ رادیو ټول کا اوریدونکو ته وړاندې کوم زه زمانجان د ولایت د لغمان د فرغو ولسوالۍ نه د تاسو عزیز خان مې تاسو سره په تماس کې نو دا د زمانه پښنیات د دغه سره د لغمان ولایت د معرف ریاست پر وګه تاسو وره سره وي دا کله دا موږ د کاسي د خان په ساحه کې او دوه مرتبه دي او یو د جنکې مکتب دا او یو د الکانو دا د الکانو په مکتب کې د الکان زی او دا مدیر بالکل په وسو دي بس د الکان لا سیال ته درسونه یې نه ته کې هغه معلومات سو په فوټبال باندې بس یو څو په کرکټ باندې سو په یو شی باندې سو په بل شی باندې دا پردي ماشومان د کار د روزګار اخلي دي او دا مدیر هم شي کمزور مدیر د شي یو خاص هغه مل لري چې یاره دا پر معلومات باندې په هغه باندې شي یو
هغه پی باندې وکړي چې یاره دا ماشومان ولې مطلب د معلومانو ته ووایي چې تاسو ولې په صحیح طریقې سره د ماشومانو ته تاسو درس نه وایي. دوی خو د حکومت د خوا نه تنخواوې اخلي، هغه امتیازات د حکومت د خوا نه اخلي، نو په کار دا ده چې د هغه امتیاز په مقابل کښې خو دوی څه خدمت وکړي که نه، نور خو هر څه دوی ته مایه دي، مطلب هغه فرصتونه هغه ورته شته دي. او بل ته د کتابونو په هغې کښې هغه د کتابونه هلته وي ورسره په کتابخانه کښې ورسره ایښي، په هغه کښې ورسره ایښي، او ماشومانو ته او د متعلمینو ته دا کتابونه هم نه ورکوي. که د چا دوه کتاب وي هماغه دوه کتابو باندې درسونه وایي، او که د چا درې او نور هغه پالتو کتابونه د دوی سره وي هغه هلته کرار ایښي ذخیره کړي دي، بس د ماشومانو ته نه ورکوي. تاسو د ازادۍ د راډیو نه د مونږ دغه خواهش ده چې دغه د لغمان ولایت د ریاست د معارف تر غوږ خپلمونږ دا پیشنهاد ور ورسوي. سلامونه احترامات خدای
مجید صاحب
ډېره ګرانه ډېره خبرې دې وکولې. زه بیا هم دا خبره کوم چې زمونږ په هرې ولسوالۍ کښې امیرین د ولسوالۍ دي، هغوی د نظارت غړي دي، هغوی په نظارت کښې بیا غوړي چې ډېر کسان هلته استخدام دي، همدارنګه شوراګانې مونږ لري، او کوم د نظارت غړي کوم امیر چې دوی مکاتب جوړي هلته یو هغه ده دا کتابچه ده چې هغه د ګزارشاتو او همدارنګه د هغه کوم ریزاد کوم مسایل چې دي دي هغه په کتابچه کښې ثبتېږي کېږي او خپل ګزارش پکې لیکي. نو ته مهرباني وکړه که سبا ته لاړ شې په دې ورین تنګي به زه در سره لاړ شم، امیر د مکتب وي د نظارت امیر به وي لاړ به شي هر مکتب باندې شي. تا پر مثال د هغه په مکتب باندې اشتباه وه هماغه مکتب ته به لاړ شي، هماغه مونږ باید هغه وګورو دا اسناد به وګورو چې نظارت غړی راغلی که نه دی راغلی، حاضري غیر حاضري به وګورو، او د دې په سل څنګ کښې به مونږ د هغوی هغه کړي او فعالیتونه چې کوم لري هغه به وګورو چې رښتیا دا واقعیت لري او که نه لري. نو زه په دې باندې مطمئن یم چې په نورو ولسوالیو کښې د نامي په لحاظ باندې به لږ ستونزه وي، خو د کرغۍ په ولسوالۍ کښې بېخي له سره ستونزه وجود نه لري او ستونزه نه سره مکاتب دي علما چې د سره شاګردان دي او خپل درس وایي.
مجید صاحب دوی ورور دې بلې مشکل ته هم یو یادونه وکړله، اشاره یې وکړه چې کتابونه معمولا په ښوونځیو کښې شته او زده کوونکو ته نه ورکول کېږي.
مونږ ته وبخه ګران پات شو مخکې تقریبا میاشت مخکې مونږ ته کتابونه را رسېدلي دي. که چېرته دا د سبا رای شو که چېرته کتابونه پرېښی وو په کتابخانه کښې پاتې او توجه شوی نه وو بیا هم د دې د مسؤول او زه به د دې دته فیصله هغه کومه د داسې وی زه به په ځان باندې منم. خو دا نشته مونږ کتابونه مکاتبې ته رسولي دي، مکاتب اخېستي دي. یو خبرې دي یو یو عملي جنګه ده دې درې شي عملي جنګه کښې مونږ سره کار وکړي چې رښتیا د اجراسب دي که نه دي شي.
بله مجید صاحب یوه پوښتنه زه پخپله درنه کوم چې په لغمان ولایت کې څومره زده کوونکي مخصوصا که د نجونو په اړه ووایو څومره دوی علاقمندي لري، څومره کورنۍ یعنې باور لري او کولی سي د شرایط اجازه ورکوي چې دوی خپلې نجونې ښوونځیو ته ولېږي؟ آیا داسې کوم موارد تاسې لرئ چې مکتبونه د نجونو بند وي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کښې یا په مرکزونو کښې؟
د لغمان په ولایت کښې د نجونو د مکتبونو په منطوب کښې چې بعد باندې بیا هم ویلی شي مکتبونه بند نه دي، خصوصا په کرغۍ کښې ولسوالۍ کښې په مرکز د علیشنګ او دوړشاه ولسوالۍ کښې په نورمال توګه سره نجونې خپل مکتب ته ځي. صرف مشکلات د علیګاه کښې ولسوالۍ کښې شته، هغه هم په ډېرو کلو محدودو ځای کښې، او هغه هم مونږ د سپین ږیرو له لارې د علماو له لارې او د مونږ شاکمې شوراګانې لرې قومي شورا له لارې خبرې مې کړي دي. او دا هم ستونزه داسې هغه ستونزه ستونزه شته خو ډېره محدود او ډېره کمه خو ډېره کم مکاتب چې هغه هم د محدود وخت لپاره.
د لغمان د پوهنې رئیس محمد حضرت مجددي و. تر یوې لنډې وقفې وروسته خپرونې ته دوام ورکوو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري
دوستانو، ستاسو نور شکایتونه هم سته له تبصرې پرته به یې واورو.
السلام علیکم، زه د محمد زابل د ولایت څخه خبره کوم. زابل په ولایت کښې مخکې کلان درې کاله کېږي چې بند دي. زما د ټولو چارواکو دا خواهش ده چې دغه مخکې کلان سره ایله کړي.
السلام بلې، السلام علیکم، زه حکمت الله د زابل ولایت نه دا اړیکه نیولې ده. زه درته وکړم تاسو څخه دا هیله کوم چې کلګالې په افغانستان کښې بندې کړي، افغان پاکستان نور ډېر لوی دښمن ده. السلام
السلام علیکم، زه محمد نبی د زابل ولایت خبرې کوم. زموږ د زابل ولایت مرکز کلا تخروریان په سیمه کې د افغان بیسیم شبکه ډېره کمزورې ده. زموږ پیغام تر ځایي چارواکو ورسوئ چې دغه زموږ د افغان بیسیم مشکل حل کې.
السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت حکری د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دوه کاله کېږي چې د کندهار د حکری د ولسوالۍ سړکو منظور شو امر راغی امنیت برابر کی پس راغب دی اپس ورک شنو و سر کندهار والی عزیزی صاحب سزا خواهش کوم چې دغه کار مختبوزی او دغه خاکریز در سر کار شروع کی. و سلام.
و علیکم سلام بروره، ستاسو پیغام و داده خبر کرد. ازادی رادیو حتی که وی ستاسو هر پشتن او ستونزه لمسلوی نو سر شریکه که تاس که ولی سیز موش در پیغام سبتون که دستگاه تا زنگ وی او خپلی ستونزه و شکایتون را سر شریکه. در بیامو پر خدای سپارم. الله ممالسا.
ازادی رادیو لورستیو مهمو پیخو زان خبر کرد.